د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
د وی وی ڈی وی ریڈیو قدرمنو اوریدونکو ستړي مشي په خیر راغلي نن د نهه یاسي شنبه ورځ د نوومبر 22مه او د لندې میاشتې لومړۍ نیټه ده. دا د ډی وی ریډیو د ماخامنې خبرونه پیل دي چې په کې ځواب لامی تاسو ته اهم خبرونه وړاندې کوم. هیله ده تر پای زموږ سره مل پاتې شئ. اول هم د مهمو خبرونو سرټکی. په پاکستان کې د پوز د طاقتور مشر د پټو اساسو په اړه د ریپورت خبرولو وروسته فاکت فوکس نومي ویب سټ تړل شوی او د صحافیانو او بشري حقوقو تنظیمونو دا کار سخت غندلی دی. د پاکستان د پوز نوی سرلخکر د ټاکنې پر سر سیاسي لانجې دوام لري. داخله وزیر وایي د وزیر اعظم سره دا اختیار شته چې د جی ایچ کیو لیګل شوی سمري کې د ذکر شو تنانو نه علاوه کومبل جرنیل د پوز مشر وټاکي. او د یورپی پارلمان مشر په افغانستان کې د خزو پر ضد تشدد غندلی او خبرداري ورکړي چې ډیر زر به افغانستان کې طالبان د عامو خلکو په وړاندې د درنو سزا ورکولو لړۍ بیا پیل کړي. هغه ویلي یورپی پارلمان د افغانستان خلکو ته ژمن دی نه د هغو حاکمانو ته. اوس هم پوره خبرونه. پاکستان کې د صحافیانو او بشري حقوقو تنظیمونو د فیکټ فوکس نومي هغه تحقیقاتي ویبپاڼې تړل کېدل په سختو ټکو کې غندلی چې پکې د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه او د هغې د کورنۍ د اساسو په اړه خبر خپور شوی وو. د پاکستان حکومت د فیکټ فوکس ویبپاڼې د تړل کېدو په اړه لا څه غبرګون نه دی ښودلی. خو د مرکز په اتحادي حکومت کې شامل د قومي اسمبلی غړي عبدالقادر مندوخیل ویلي چې د اظهار او صحافت ازادي هم ځینې قانوني محدودیتونه لري. پاکستان د مطبوعاتو د ازادۍ د تروړلو او اختلافي غږونو غلي کولو اوږ تاریخ لري او د صحافیانو او بشري حقوقو ملکي او نړیوال تنظیمونه اکثرا د دې تور هم د دې هیواد په طاقتور پوز لګوي. خو پوز تل داسې نیوکې رد کړي دي پس دغه چې د جنرال باجوه او دغه د کورنۍ د غړو د پټو شتمنیو په اړه ریپورټونه خواره شول. د پاکستان په مطبوعاتو کې راغلي چې د خزانه وزیر اسحاق ډار د جنرال قمر جاوید باجوه د مالیو د معلوماتو د خبرولو په حق له د پلټنو امر کړی دی. په همدې حال کې د پوز د نوي سلحکر د ټاکلو په معامله بحث دوام لري او د کورنیو چارو مرکزی وزیر رانا ثناءالله ویلي وزیر اعظم سره دا اختیار شته چې د جی ایچ کیو لخوا سمري کې نومول شوي تنانو نه علاوه بل کوم جرنیل د پوز مشر وټاکي. بل اړخ ته هم د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی خبرداري ورکړي چې که د جی ایچ کیو په سمري کې کوم اهل جرنیل نوم شامل نه کړی شو نو دا معامله عدالت ته تللی شي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي د نوي پوځي مشر د تقرري عمل شروع شوی او په دې لړ کې به د دفاع وزارت وزیر اعظم ته پر راتلونکي یوه یا دوه ورځو کې سمري ولیږي. د ګول یادو شنبه پورز وزیر اعظم سره د ملاقات وروسته خواجه آصف خبر اعلان ته وویل چې د نوومبر د 25 نیټې پورې به د نوي پوځ مشر د تقرري عمل سر ته ورسول شي. دا ویډیو ده. چین او پاکستان د قیمتي لیتیم معدنیات لټون لوزنامه کړی ده. د پاکستان سرکاري ریډیو تر مخه چین او پاکستان ترمنځ دغه لوزنامه د چین په سیچوان صوبه کې ترسره شوې چې تر مخه به یې چین په پاکستان کې د معدنیات د لیتیم د درنګونو او ذخیرو لټنه ترسره کوي. د معدنیاتو ماهران وایي د نړۍ دغه قیمتي معدنیات د ترسره شوې تحقیقاتو تر مخه زیاتره د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې څرګند شوې دي. خو د ریډیو پاکستان په خبر شوی ریپورت کې چې بیا د لوزنامې په اړه دا تفصیل نه دی خودل شوی چې آیا چین به دغه معدنیات د لټنې وروسته څه ډول عمل ترسره کوي. د پاکستان مرکزی بانک په جاری کړی شوی ریپورت کې ویلي د روان مالی کال په ډومبیو څلورو میاشتو کې مجموعي 338 میلیون ډالر سرمایه کاری شوې ده او د ریپورت تر مخه تیر کال هم په همدې موده کې 268 میلیون ډالر پانګونې شوې وي او په دې کې 25% کمی راغلی دی. مرکزی بانک وایي په پاکستان کې زیاتره سرمایه کاری چین کوي خو روان مالی کال په څلورو میاشتو کې د چین لخوا په پاکستان کې نږدې 15 میلیون ډالر پانګونه شوې او تیر کال دا پانګونې 99 میلیون ډالر وی. د مرکزی بانک د شمیرو مطابق د زراعت، ځنګلاتو او ماهیګرۍ په مټ کې په غټه کچه پانګونې کمی شوې دي. د اروپا د پارلمان مشر روبرت میتسولا په افغانستان کې د ښځو په ضد تشدد غندلی او خبرداري ورکړی چې ډیر زر به افغانستان کې طالبان د عامو خلکو په وړاندې د درنو سزا ورکولو لړۍ له سره پیل کړي. آغلی میتسولا د اروپایی پارلمان په عمومي ناسته کې ویلي چې یورپی پارلمان د افغانستان خلکو ته ژمن دی، خو د هغوی حاکمانو ته ژمن نه دی. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد د نومبر په 14مه په یو ټویټ کې ویلي و چې د دوی مشر ملا هبت الله اخونزاده له قاضیانو سره لیدنه کې هغوی ته امر کړی و چې د غلو او انسان تښتونکو دوسیې دې په ښه ډول وڅېړي او په هغو قضیو چې شرایط یې پوره کړي وي حدود او قصاص جاری کړي. تاسو د وی ای ډیوا ریډیو ته غوږ یاست. په پاکستان کې د ریاستونو او سرحدي سیمو یا سفران وزیر طلحه محمود په هیواد کې میشت د رجستر افغان کورنیو غیر رجستر غړو ته د رجستر کولو لپاره د کمپاین پیلولو اعلان کړی او دا هم ویلي چې د نادرا او نورو اړوندو ایجنسیو په مرسته یو ګډ مهم شروع کولو اراده هم لري چې معلومات راغوند کړي شي چې څومره غیر رجستر شوي افغانان دا وخت پاکستان کې موجود دي او افغانستان کې د طالبانو حکومت راتلو وروسته څومره نور افغانان پاکستان ته راغلي دي. او روسي خبرداچی په انډونیشیا کې د ګولیا دوشنبه ورځې د زلزلې له امله د مړو شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 112 کسانو ته وخوت. همدارنګه ویل کیږي چې په دې زلزله کې سلګونه تنان زخمیان شوي هم دي. دا زلزله د انډونیشیا په مغربي جاوا سیمه کې شوې ده او د انډونیشیا د قدرتي پیښو سره د مقابلې د قومي ادارې مشر ویلي چې په زلزله کې لسګونه ودانۍ تباه شوې دي. چارواکو ویلي چې د مغربي جاوا په سیمه کې څه باندې 11,000 کسان د خپل کورونو پریښودو ته اړ شوي دي. د ځایي خلکو د مرستې او نجات عملیات هم روان دي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا جی وری ډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
پاکستان کې د صحافیانو او د بشري حقوقو تنظیمونو د فیکټ فوکس نومې د هغه تحقیقاتي ویبپاڼې تړل په سختو ټکو کې غندلې دي، په کومه کې چې د پاکستان د پوسټ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د هغه د کورنۍ د اساسو په اړه خبر خپور شوی وو. د پاکستان حکومت د فیکټ فوکس ویبپاڼې په تړلو کې دوه سندې ویلې، خو په مرکزي حکومت کې شامل د اتحادي پیپلز ګوند د قومي سملې غړي عبدالقادر مندوخیل ویلي چې د اظهار او صحافت ازادي هم ځینې قانوني محدودیتونه لري. د خبریالانو بیلابیل تنظیمونه وایي چې پاکستان کې د مطبوعاتو په ازادۍ د قدغنونو او د اختلافي غږونو د غلي کولو اوږد تاریخ دی او زیاتوي چې د هیواد با اثره سیاسي او پوځي ادارې او شخصیتونه د دې شاته لاس لري. ملګری ملتونه او د رایې د ازادۍ فعالین د یوې پرمختللې ټولنې او جمهوریت د ودې لپاره د رای اظهار ازادي اهم بلی. په دې اړه د اسلام آباد نه د وایس اف امریکا ډیوا د خبریال ارشد حسین پر رپورټ کې نور تفصیل اورو.
د پاکستان د فوج د سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا د آرمی چیف په حیث د ملازمت په شپږو کلونو کې د نوموړي د کورنۍ لخوا د اربونو روپو د جایدادونو جوړولو خبر ورکوونکي ویبپاڼې په پاکستان کې د تړل کېدو په سر صحافتي او د بشري حقونو تنظیمونو سختې نیوکې کړې دي او دا یې په پاکستان کې د صحافت په ازادۍ یو بل ګزار بللې دي. ښکاره دي چې د تیر اتوار په ورځ تحقیقاتي ویبپاڼې فیکټ فوکس کې د پاکستاني خبریال احمد نورانی یو خبر خپور شوی وو چې پکې داوا شوې وه چې د فوج سر لخکر جنرال قمر جاوید باجوا د شپږ کلنی ملازمت پر مهال د هغه او د هغه د کورنۍ د نور غړو په اساسو کې سوچند اضافه شوې ده او خاندانی عربپتی جوړ شوې دي. د پاکستان فوج لا په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلې، خو تیره ورځ د پاکستان د خزانه مرکزي وزیر اسحاق ډار د فوج د مشر د مالیو یا ټیکسونو د اسنادو خپرېدو په اړه د پلټنو امر کړی او د فیکټ فوکس په نوم ویبپاڼه په پاکستان کې تړل شوې ده. د صحافیانو د حقونو نړیوال تنظیم رپورټر وداوت بارډر په پاکستان کې د فیکټ فوکس ویب پاڼې تړل کېدل نه منونکي سینسرشپ ګرځولې دي او د ویب پاڼې بندیزې په سختو ټکو کې غندلې دي. په پاکستان کې د صحافیانو تر ټولو لوی تنظیم پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ هم د فیکټ فوکس ویب پاڼې د تړل کېدو غندنه کړې ده او د یاد تنظیم صدر افضل بټ وایس آف امریکا ډیوه سره خبرو کې ویلي د کمې ویب پاڼې اخبار یا ټی وی چینل په غیر قانوني توګه بندول د صحافت په آزادۍ حمله ده. هغوی که څوک ګڼي چې یو اخبار یا ویب پاڼې ناسم خبر خپور کړی دی نو پر ځای د دې چې د دغه ویب پاڼې پر ضد د قانون لاندې ګام اغستل شوی وي دا ویب پاڼه تړل شوې ده او دا د غندنې وړ عمل دی. په پاکستان کې د بشري حقوقو خپلواک تنظیم ایچ آر سی پی هم د فیکټ فوکس ویب پاڼې د تړل کېدو غندنه کړې او د تنظیم پخوانی مشر او اوسنی غړی زهرا یوسف ډیوه سره خبرو کې دا سینسرشپ او د صحافتي ازادۍ پر ضد یو ګام ګرځولې.
ادارہ
هغه وای په پاکستان کې یوې ادارې ته هم دا ځانګړی استحقاق نه دی ترلاسه چې غنی څوک په د هغوی پر ضد د بډو رشوتونو پلټنې نشي کولی او یا به د هغوی خلاف بیان نشي ورکولی. دا تفصیلات په یو داسې وخت کې مخې ته راغلي چې جنرال قمر جاوید باجوا د ملازمت میاد د رواني میاشتې په یو کم دیرشمه نیټه ختمیږي. د پاکستان په ائتلافي حکومت کې شامل د پیپل ګوند د قومي اسمبلی غړی عبدالقادر مندوخیل په فیکټ فوکس ویب پاڼه کې د جنرال باجوا او د هغه د کورنۍ د غړو د اساسو په اړه د خبر خپرېدلو وخت ناسم ګرځولې.
نو په دې موقعه باندې د دې د سیزونه ډیسکلوز کول د دې خو یو سیاسي مقصد دی. نو سیاسي مقصد دی نو بیا په هغه والا سره خو دغه سره روکتام خو پکار دی که ته وایې چې پرېږده صحافت ازادي یا فریڈم آف سپیچ یا نور سیاسی آزادی نو دا آزادی خوم یو لیمیٹڈ وی دا سی خونی وی سی تا تا نور خلق نی ملاوی کی نو دا پاکستان دا آرمی چیف دا آغی فیملی.
دا پاکستان مرکزی حکومت دا فیکٹ فوکس ویب پانی دا ترل کے دو پا حوالا کم غبرگون ندی خودلی خو پا دی روستو که دا صحافیانو دا حقونو غیر دولتی تنظیم فریڈم نیٹورک پا خپل یو ریپورٹ کی ویلیو چی دا کال 2012 او 2022 مینز مودا کی دا پاکستان دننا دا کار پا محال 350 صحافیان وجل شوی خو دا رپورٹ تر مخه د قتل په دې 350 مقدمو کې یوازې د دوو صحافیانو قاتلانو ته سزاګانې ورکړې شوې.
پاکستان کې د پوز د نوې سرلخکر د ټاکلو په معاملہ بحث دوام لري او د کورونا چارو مرکزی وزیر رانا ثناء الله ویلي چې وزیر اعظم سره دا اختیار شته چې د جی ایچ کیو یا د پوزي مرکز لخوا سمره کې نومول شوی تنانو نه علاوه بلکم جنرل د پوز مشر وټاکی. بل اړخته هم د واکمن مسلم لیگ نواز ګن پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی خبرداري ورکړي که د جی ایچ کیو په سمره کې کم اهل جنرل نوم شامل نه کړی شو نو دا معاملہ عدالت ته تلی شي. د اسلام آباد نه د ډیو خبریال پیر ولایت شاه تفصیل په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د یو شخصي ټی وی آج سره خبرو کې شاهد خاقان عباسی د نوې سر لخکر په اړه د جی ایچ کیو څخه لا تر اوسه حکومت ته د جرنیلانو نوملړ یا سمری نه ملاوېدو باندې اندېښنې ښودلې دي.
الیجیبل آدمی کا نام شامل نہیں کریں گے تو وہ بھی غیر قانونی. اگر آپ ان الیجیبل آدمی کو شامل کریں گے وہ بھی غیر قانونی. اور یہ معاملہ عدالت میں چیلنج بھی ہو سکتا.
اغه خبرداري ورکه که دغه سمره کې د اهل جردل نوم شامل نو دا معاملہ عدالت کې هم چیلنج کېدل شي. نو موړی ویلی وزیر اعظم دا اختیار هم لري چې یو سمری بیرته جی ایچ کی ته ولیږي او په دې کې د نورو جردلانو د نومونو شاملولو حکم ورکړي. هم تیر ورځ د دفاع وزیر خواجه آصف د میډیا دا اطلاعات بی اساسه ګرځولو چې د فوز نوې سرلخکر په اړه سمری د فوز مرکز څخه وزیر اعظم دفتر ته رالیږلې شوې ده. خواجه آصف راتلونکي جمعې ورځې پورې د نوې سرلخکر د تعینات عمل سرته رسولو پخلی کړی دی او په دې اړه راغلي خنډ په ترڅ کې د کورنو چارو مرکزی وزیر رانا ثناء الله دا مهم بیان هم مخې ته راغلی. وزیر اعظم دا اختیار لري چې سمره کې شامل لمونې نه علاوه بلکم جردل د فوز نوې سرلخکر وټاکي او په دې اړه وزیر اعظم ته حاصل قانوني اختیاراتو په ترڅ کې وطن قانون پوه بیرسټر علي گوهر خپل رائے صدا سے بیان
دا سنشی که ده چه آقا وی چه نوم نیشت ما داغین بلا اوکسایدو کو دا با اوکسایدی که وزیر ازم غواری چی و نوم ایر چی یو داسې جنرال والی چې هغه په فرسٹ سمره کې نه راغله نو د وزیر اعظم سره دا اختیار دی چې خپل ډیفنس منسٹر ته دا ډایرکشن ورکړي چې په دې کې پنځه شپږ وو دوه درې څلور نمونه نور واچوه هغه واچي هغه نمونه راشي بیا خو داسې ماته نه ښکاري چې وزیر اعظم به سمره کې نوم لي او هغه به وایي.
حکومت مخالف عوامی مسلم لیگ مشر شیخ رشید ویلی درانا ثناء الله بیان سره بڑاګه کیږي د نوی سر لخکر په معاملې حکومت کې اختلافات لرلی شي او په دې اړه یو ای ډی وسره خبرو کې د دفاعي چارو څیړونکي حسن عسکری هم صدا سي نظر لري.
میرا خیال ہے کہ حکومت کے اندر یعنی حکومت کے الائز میں پارٹنرز میں کنسنسس کم ہونے کی وجہ سے بھی یہ پروسیس سلو ہوا ہے.
اغو ویل خکاری داس مرکز کے واکمن پی ڈی ایم کے شامل جماعتوں مشران هم د وزیر اعظم شہباز شریف سره د نوی سر لخکر په معاملې یو وخت لنه دی چې له عمله د حسن عسکری په خبره د معمول د ټاکنې د کاروای باندې سوال راپورته کیږي. سرګند دی وی د فوز نا سر لخکر جنرال قمر جاوید باجو د ملازمت پیات راتلون کی اونې یو کم دیرشم نومبر باندې پای ترسی او د دفاع وزیر خواجه آصف وای وزیر اعظم شهباز شریف به د فوج مرکز څخه را لېږل شوي پنځه یا شپږ سینیئر جرنیلانو نومونه کې یو د فوج نوی سر لخکر ټاکي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوا اسلام آباد.
په پاکستان کې د فوج د نوی سر لخکر یا مشر د ټاکنې په اړه د هیواد په میډیا کې سیاسي ګوندونه تاوده بحثونه کوي. په عین حال کې چې د هیواد معاشي وضعیت تر ډېر لاندې کچې ته غورځېدلې، په هیواد کې سیاسي اړې ګړې دي او په پښتون مېشته سیمو کې د ترهګرۍ بریدونه په دندې سره کیږي. پښتانه سیاستوال وایي د ملک په دې کړکېچن صورتحال کې د یو پوځي منصب ته دومره توجه ښایي چې د پنجاب طاقتور اسټبلیشمنټ او سیاسي ګوندونه د اقتدار په جنگ کې ښکېل دي او نور څه ورته په نظر ناراضي. پدې اړه تفصیل د پیښور نه د وایس آف امریکا ډیوا خبریال عثمان خان پدې رپورت کې وړاندې کوي.
پښتانه سیاستوال وایي د ملک پدې کړکېچن صورتحال کې د یو فوزي منصب په تعیناتۍ راپورته شوی سیاسي شور کې د هیواد نور مهمه ستونزې په شا تللي. د جماعت اسلامي مشر او د سینټ غړی سراج الحق وایي د پاکستان مسله په دې وخت کې د یو فوزي جرنیل ګمارل کېدل نه دي. ډیوه ته وایي دا مهال د یو عام وګړي مسله بیروزګاري د حد نه پورته ګراني او بې امني ده.
روزگار دے چې نشته ده او د دې غټانو خلکو مسله صرف سیاست ته ایوان او اسمبلی ته رسیدل دي.
نوموړی ویل د پښتونخوا په روانو حالاتو نن له دې ګوند په ملکن کې یو لویه جرګه تر سره کوي چې پکې به د سیاسي شناخت نه پرته د پښتنو په ورپی خستونزو او په ځانګړي توګه د امنیت په سر خبرې کوي. کامی سملای کې د وینا په وخت د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي د نوي فوزي مشر د تقرری په اړه د وزیر اعظم خط دفاع وزارت ته ترلاسه شوه، د کوم وروسته د فوز هډ کوارټر جی ایچ کیو ته لیږل شوه او دا چې اوس په دوه درې ورځو کې دا پروسه سر ته ورسی. د کامی جمهوری غورزنګ د خیبر پښتونخوا مشر بشرا گوهر وای د پنجاب د واکدارانو په جنگ کې د پښتونخوا وسایل کارول کیږي او د پاکستان ايني اداري پر روان صورتحال غلی ناستي.
حکومتونه بدل شلل، یو ګوراګي حکومت لاړ بل کې ناست، خو ټولو دې ته دا چې جرنیل بسوکی چې راضی به او چیف آف آرمی سټاف به لګي. نو دا خو د شرم خبره ده چې د آئین کې دننه یو لاره خو دې شوې ده اکی باندې پکار دي چې اپوینټمنټ وشي. دا د پرایم منسټر اختیار ده، خو پرایم منسټر په خپله ډیر په اختیار او بے وسر ښکاري دی وخت.
د پاکستان د فوز د اوسنی مشر جنرال قمر جاوید باجوا په 9 نومبر د فوز د مشرۍ موده سر ترسی. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سینیئر ډیپټي چیرمن عبدالرحیم زیارتوال وایي د مودو راسي پاکستان کې روانو غلطو پالیسیو لکبله هیواد په نړیواله کچه یوازې والی او دننه ايني بحران سره مخ دی. دی وته وایي په نږدې شوی نړۍ کې د پښتنو سره ناوړه چلند روان دی.
جن کام بدل تو مسافر کام جو بدل سی دو دنیا په ګټ ګټ کې بدیر پر دې سو یو کې د مسافرو کې زموږ کام زون کوي. نو دا زون د دغه صورتحال چې چارې څوک رامنځته کی رایو دی د دې موږ په ډیر پکلکه مزمت کړی دی. دا رنګا چې دا کم څه روان دي نو موږ ته قابل قبول دی او نه دا چې کار دی.
د فوز ویان جنرال بابر افتخار تیره میاشت ویلي و چې اوسنی فوزي مشر به د خپلې دندې د مودې غځولو خواست نه کوي او په خپل وخت به د فوز مشري پرېږدي. جنرال باجوا د تیرو شپږو کالو راسې د پاکستان د فوز مشر دی. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د خیبر پختونخوا په جنوبی ضلع ټانکې پرون د ګل یا دوشنبه په ورځ د پاکستان د پوز په کاروان ځانمرګي برید شوی چې پکې یو لاروی وژل شوی دی. پولیس دا پیښه تایید کړې ده. نور تفصیل د سیمینا د وایس اف امریکا ډیوه خبریال عدنان بیټنی په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د ټانک ضلع پولیسو مشر ډی پی او وقار احمد فای د ځانمرګي برید پرون د ټانک ضلع د وزیرستان سړک ډبره سیمه کې شوی او ابتدایي معلومات تر مخه چې د ځانمرګي هدف د پاکستان د پوز کارفان فو. هغه ویلي ځانمرګي برید کوونکی پکې په خپله الوتی دی خو څودنه کې پوځي عسکرو ته کومه مرژبله نه ده اوښتې.
آرمی کانوای را روانه وه وانه سایډ نه خودکش پې بلاست کړی دی ځان او ګاډی بلټ پروف او څه کیژوالټیز پکې نه دي شوی او یو راهګیر چې کوم دی هغه پکې وفات شوی. سرچ اپریشن خو مونږ په هغه ټایم باندې فوري په هغه ټول ګیر چاپیره علاقه کې وکړو. بیګا د شپې تقریبا مونږه 12:30 1 بجې بیا کال ډاپ کو اس سچ دې سره ریلیټډ دا څه خاص کلو نه دی ویلو.
د سیمینار امنیتی سرچینو وایس اف امریکا ډیوا ته ویل ځانمرګي برید کوونکی د یو پوځي افسر کورنۍ د ګاډي سره چاودنه کړې خو ګاډي بلټ پروف او کورنۍ بچ پاتې شوې ده. پوس په خپل دې برید په اړه څه نه دی ویلي. د سیمینار ځای خلکو ویل د برید وروسته تر ډیره ساته د ټاک او وزیرستان ترمنځ د ګاډو د هر ډول تګ راتګ د پاره سړک تړل شوی و. تر دې مهال د برید ذمہ داری چا په غاړه نه ده اخستې خو سش کال دې نه وړاندې یوازې په شمالي وزیرستان کې په امنیتي عسکرو و ځانمرګي بریدونه شوي دي. سیده زیاتره پرته اړیکې طالبان پاکستان په غاړه اخستې ده. په شمالي وزیرستان کې وروستی ځانمرګي برید د نومبر په 10مه میرعلي سیمه کې شوی و. او د پاکستان د پوځ په دې کاروان شوي ځانمرګي برید کې درې عسکر ژوبل شوي و. په خیبر پښتونخوا صوبه کې د امنیت د نورو پیښو ترڅنګ په امنیتي ځواکونو د وسلوالو حملې او ځانمرګي بریدونو لړۍ په داسې حال کې سیوا شوې چې د پاکستان پوځ دعوا کوي د عملیاتو په پایله کې د منظمې ترهګرۍ نوغې فیصدې دي. خو په 14 نومبر په لکې مروت ضلع کې د پولیسو شپږ عسکر او باجوړ کې د ملیشا ځواک دوه عسکر په بیلابیلو بریدونو کې وژل شوي وو. د دغه بریدونو سیمواري تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخستې وه. د شمالي وزیرستان سره تړاو لرونکی پېښور کې وتلی خبریال ناصر تاور وایي په پوز او پولیسو د دې پرله پسې بریدونو څخه څرګنده کیږي چې د صوبې هرې ضلع ته وسلوال رسېدلې دي او دغلته منظم نیټورک لري.
د دوی باقاعده تنظیم هم شته، وجود یې هم شته. مت طرف نه اپیل د طالبانو سره دا یو ډېره انتهایي کمزوري شو کوي چې سوات تک طالبان راغلل هلته یو فوجي مجري هم اغوا کړلو، یو ډي اس پي زخمي حالت کې دوی نیولي وو، نو هغې بیا ویډیو راتلل. نو دا یو هغه نه شي چې د پاکستان ریاست چې کوم مین فورس کې هغه
په خیبر پښتونخوا صوبه کې د تیرو څو میاشتو راسې د ناامنۍ پر ضد او امن دپاره په غټه کچه پاسونونه او احتجاجي مظاهرې هم راپارې دي. د خیبر پښتونخوا د صوبې حکومت ویل بریسټر سیف په دې وروستیو کښې ویلي احتجاجونه یو جمهوري عمل دی او د دې احتجاجونو نه حکومت ته هم پیغام رسېدلی او طالبانو ته هم د اولس دریځ معلوم شوی دی. هغه ویلي که له دې وروسته دوی طالبانو سره خبرې کوي نو لږ تر لږه طالبان به اوس په دې قانع وي چې اولس وسله په لاس د هغوی واپسۍ منلو ته تیار نه دی. هغه ویلي د خیبر پښتونخوا حکومت د پاکستاني طالبانو یا تحریک طالبان پاکستان د بیلابیلو ډلو ترمنځ اختلافاتو ختمولو ته راوړاندې شوی او په دې لړ کې د سالس په توګه د کردار ادا کولو وړاندیز هم کړی دی. خو په دې اړه په خپله تحریک طالبان پاکستان څه دریځ مخې ته نه دی راغلی. عدنان بیټنی، ډیوا، ټانک.
د پاکستان او افغانستان د پولي چارواکو نن په دویم ورځ هم د ګډې پولې د حدودو د ټاکنې په اړه لیدل کاته کړي دي. خو د دوی ترمنځ شوو خبرو اترو کې کوم مثبت پرمختګ نه دی شوی. البته د پاکستان اړخ ته د منش قومونو مشرانو د دواړو اړخونو مشرانو ترمنځ د یوې خودمختاره جرګې وړاندیز کړی. خو د خرلاچی تجارتي پوله نن په دریم ورځ هم تړلې شوې وه. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا د ډیوه خبریال ابراهیم شینواری په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د تیر خالی او اتوار پر ورځ د کرمی ضلع په خرلاچی او بورکی علاقو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولي حدودو په سر د دواړو هیوادونو د پولي ځواکونو ترمنځ شو وسلوارو نښتو نپس نن په درېیمه ورځ هم د خرلاچی کاروباري پوله تړل شوې وه. البته اوس په سیمه کې آرامي ده او د خرلاچی او بورکی اوسیدونکو له اړخه د پولي پورې غاړې ته د افغانستان حکومت لخوا په متنازع ځمکه د سړک جوړولو باندې اعتراض کولو نپس د دغه شخړې هوارې لپاره نن هم د دواړو هیوادونو د اعلی چارو کو ترمنځ خبرو اترو دوام لرلو. دغه خبرو اترو په اړه وایس اف امریکا ډیوته په سیمه کې د آزاد سرچینو نه ترلاسه شو معلوماتو لمخه پرون تر ماخامه پکې کوم خاص پرمختګ نه وشوي. البته زاید د بورکی او خرلاچی مشران غواړي چې دغه شخړې هوارې د پاره دي د پولي دواړه غاړه ته آباد قبیلو مشران ته واک ورکړي شي. د خپل دغه وړاندیز په اړه د خرلاچی او قومي مشر اونلی داسي یې هم د غذایی مشرانو په وینا د پرون ورځې خبرو اترو کې د افغان حکومت طالب چارواکو د سخت دریز لوجې هغوی کومې موافقې ته اونه رسیدل، خو تر دغې مهاله د دغه خبرو اترو په اړه د افغانستان حکومت کوم رسمي غبرګون مخې ته نه دی راغلی. د خرلاچی پوله په درېیمه ورځ هم تړل کېدو لوجې د سیمې یو تاجر مصاحب حسین توري یې چې هغوی د مالي تاوانونو سره مخ شوي.
پریشان دی ولا
پسیمه کې د تازه امنیتی وضعیت په اړه د ځای وسیدونکو په وینا د خرلاچی او بورکی دواړه غاړو ته د دواړو هیوادونو وسلواله د پولي ځواکونو په خپل سنگرونو کې ځای پر ځای شوی او د پاکستان اړخ ته ځای رضاکاران هم د امنیتی ځواکونو سره اوګه پوګه موجود دي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، دیوا.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروگرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 2 0 3 0 3.
د بلوچستان په گوادر کې مظاهرچیانو د گوادر بندر ته غځېدلې ایکسپریس وی لارې تړلې ده. د دوی په وینا حکومت د دوی غوښتنو په عملي کولو کې ناکامه شوی دی. د دې لاریون په اړه وروستۍ تفصیل د کوټه نه د ډیوه خبریال حمید سمسور په دې رپورت کې وړاندې کوي.
دا د بلوچستان په سایلی ښار گوادر کې په زرګونو ماشومان، ښځې او سیمه ایز خلک دي چې د گوادر سایل ته تللې لوی لاره ایکسپریس وی د احتجاج په توګه باندې تړلې ده. احتجاج کوونکي وایي چې موږ و حکومت ته د نومبر 6مه نیټه ورکړې وله، خو حکومت تر اوسه پورې له دوی سره چې کومې ژمنې کړې وې په منلو کې پاتې راغلی دي. په احتجاجي پرلت کې کب نیونکي، بلوڅ د کوونکي، مزدورکاره خلک، د مدني ټولنې فعالین، قبایلي مشران او د سیاسي ګوندونو سره اړو لرون هم ګډون لري. د گوادر حق دو تیریک مشري مولانا هدایت الرحمن کوي چې د جماعت اسلامي صوبایي جرنل سیکرټري هم دی.
پیلا مطالبه لا پتا افراد کی بازیابی ہے. مسائل بلوچستان پر ٹالر مافیا نے پیر حملہ کر دیا ہے، اس کے سپاہی ہے. بارڈر ٹریڈ کا کاروبار آزادانہ طریقے سے لوگوں کو کرنے دیا جائے.
لومړی غشتنه د بيدرکسو خلګو را خوشکې دل دي. د بلوچستان پر سایل باندې ټرالر مافیا یو ځل بیا برید کړی دی. هغه سپاکول دي د سرحدي پولي کاروبار و خلګو ته په آزادانه توګه باندې واک ورکول غواړو. د امنیتي ادارو بډي او رشوتونه دي ختم کړل سي. دغه ډول زموږ دود دي غشتنه دي. د بلوچستان حکومت له لوري تر اوسه پورې په دې اړه باندې هیڅ ډول پرمختګ نه دی کړی. د گوادر حق دو تیریک دغه پرلط د اکتوبر د میاشتې پر 20مه باندې پروای چوک باندې پیل سوی دی. موږ په دې ترڅ کې د گوادر مرستیال کمشنر عزت نذیر او د بلوچستان د صوبایي حکومت ویانده پارا عظیم شاه سره د ټلیفون له لارې د دوی د دریز د معلومولو تکل وکړي خو ځواب یې نه ووایي. یولس میاشتې له مخه هم د گوادر حق دو تیریک تر یوه میاشت زیات هلته احتجاجي پرلط کړی و. بیا حکومت له دوی سره معاهده لاسلیک کړې وله چې په یوه میاشت کې به دننه د دوی غوښتنې منل کېږي. حکومت په تیرو وختو کې دا هم ویلي دي چې د توپاني سیلابونو له صوبه څخه د دوی د پرمختیا کارونه ډیر اغیزمن شوي دي او د پرمختیا یو شمیر پروژې یې درولي دي. گوادر د پاکستان او د چین د اقتصادي راداري مرکز ګڼل کېږي چې له کاشغر څخه تر گوادر پورې دغه پروژه چین او پاکستان حکومت پیل کړې ده. پر دې باندې ۲۰۰ ارب ډالره لګښت راغلی دی. ځایي خلک تشویش لري چې له دغې پروژې څخه د بشپړ کېدو سره به دوی په لژکیو کې بدل کړي او په دغه سیمه کې تر ۳.۵ لک زیاتو خلکو روزګار مایان نیونکي دي دا به له لاسه ورکړي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی.
د وی وی ډیوه ریډیو قدرمنو اوریدونکو ستړي مشي په خیر راغلی. نن د نهه یاسې شنبه ورځ د نومبر 22مه او د لندې میاشتې لومړۍ نیټه ده. دا د ډیوه ریډیو د ماښامنې خبرونې پیل دی چې په کې زه فواد لامی تاسو ته اهم خبرونه وړاندې کوم. هیله ده تر پای زموږ سره مل پاتې شئ. اول هم د مهمو خبرونو سرټکی. په پاکستان کې د پوز د طاقتور مشر د پټو اساسو په اړه د ریپورت خبرولو وروسته فاکت فوکس نومې ویب سټ تړل شوی او د صحافیانو او بشري حقوقو تنظیمونو دا کار سخت غندلی دی. د پاکستان د پوز نوی سرلخر د ټاکنې پر سر سیاسي لانجه دوام لري. داخله وزیر وایي د وزیر اعظم سره دا اختیار شته چې د جی ایچ کیو لیګل شوی سمري کې د ذکر شو تنانو نه علاوه کومبل جرنیل د پوز مشر وټاکی. او د یورپی پارلمان مشر په افغانستان کې د خزو پر ضد تشدد غندلې او خبرداري ورکړې چې ډیر زر به افغانستان کې طالبان د عامو خلکو په وړاندې د درنو سزا ورکولو لړۍ بیا پیل کړي. هغه ویلي یورپی پارلمان د افغانستان خلکو ته ژمن دی، نه د هغو حاکمانو ته. اوس هم پوره خبر. پاکستان کې د صحافیانو او بشري حقوقو تنظیمونو د فیکټ فوکس نومي هغه تحقیقاتي ویبپاڼې تړل کېدل په سختو ټکو کې غندلې چې پکې د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه او د هغې د کورنۍ د اساسو په اړه خبر خپور شوی و. د پاکستان حکومت د فیکټ فوکس ویبپاڼې د تړل کېدو په اړه لا څه غبرګون نه دی ښودلی. خو د مرکز په اتحادي حکومت کې شامل د قومي اسمبلی غړي عبدالقادر مندوخیل ویلي چې د اظهار او صحافت ازادي هم ځینې قانوني محدودیتونه لري. پاکستان د مطبوعاتو د ازادۍ د تروړلو او اختلافي غږونو غلي کولو اوږ تاریخ لري او د صحافیانو او بشري حقوقو ملکي او نړیوال تنظیمونه اکثرا د دې تور هم د دې هیواد په طاقتور پوز لګوي، خو پوز تل داسې نیوکې رد کړي دي. پاس دغه چې د جنرال باجوا او دغه د کورنۍ د غړو د پټو شتمنیو په اړه ریپورتونه خواره شول، د پاکستان د مطبوعاتو کې راغلي چې د خزانه وزیر اسحاق ډار د جنرال قمر جاوید باجوا د مالیو د معلوماتو د خبرولو په حق له د پلټنو امر کړی دی. په همدې حال کې د پوز د نوي سلحکر د ټاکلو په معامله بحث دوام لري او د کورنیو چارو مرکزی وزیر رانا ثناولا ویلي وزیر اعظم سره دا اختیار شته چې د جی ایچ کیو لخوا سمري کې نومول شوی تنانو نه علاوه بل کوم جرنیل د پوز مشر وټاکي. بل اړخ ته هم د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند په خوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی خبرداري ورکړی چې که د جی ایچ کیو په سمري کې کوم اهل جرنیل نوم شامل نکړي شو نو دا معامله عدالت ته تللی شي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي د نوي پوځي مشر د تقرري عمل شروع شوی او په دې لړ کې به د دفاع وزارت وزیر اعظم ته پر راتلونکي یو یا دوه ورځو کې سمري ولیږي. د ګول یادو شنبه پورز وزیر اعظم سره د ملاقات وروسته خواجه آصف خبر اعلان ته وویل چې د نومبر د 25مې نیټې پورې به د نوي پوځ مشر د تقرري عمل سر ته ورسول شي. دا ویډیو ده. چین او پاکستان د قیمتي لیتیم معدنیات لټون لوزنامه کړی ده. د د پاکستان سرکاري ریډیو تر مخه چین او پاکستان ترمنځ دغه لوزنامه د چین په سیچوان صوبه کې تر سره شوې چې تر مخه به یې چین په پاکستان کې د معدنیات د لیتیم د درنګونو او ذخیرو لټنه تر سره کوي. د معدنیاتو ماهران وایي د نړۍ دغه قیمتي معدنیات د تر سره شوې تحقیقاتو تر مخه زیاتره د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې څرګند شوې دي. خو د ریډیو پاکستان په خبر شوې رپورت کې چې بیا د لوزنامې په اړه دا تفصیل نه دی ښودل شوی چې آیا چین به دغه معدنیات د لټنې وروسته څه ډول عمل ترسره کوي. د پاکستان مرکزی بانک په جاری کړی شوی رپورت کې ویلي د روان مالی کال په ډومبیو څلورو میاشتو کې مجموعي 338 میلیون ډالر سرمایه کاری شوې ده او د رپورت تر مخه تیر کال هم په همدې موده کې 268 میلیون ډالر پانګونې شوې وي او په دې کې 25% کمای راغلی دی. مرکزی بانک وایي په پاکستان کې زیاتره سرمایه کاری چین کوي خو روان مالی کال په څلورو میاشتو کې د چین لخوا په پاکستان کې نږدې 15 میلیون ډالر پانګونه شوې او تیر کال دا پانګونې 99 میلیون ډالر وی. د مرکزی بانک د شمیرو مطابق د زراعت، ځنګلاتو او ماهیګری په مټ کې په غټه کچه پانګونې کمی شوې دي. د اروپا د پارلمان مشر روبرت میتسولا په افغانستان کې د خزو په ضد تشدد غندلی او خبرداري ورکړی چې ډیر ضربه افغانستان کې طالبان د عام خلکو په وړاندې د درنو سزا ورکولو لړۍ لسره پیل کړي. اغلی میتسولا د اروپایی پارلمان په عمومي ناسته کې ویلي چې یورپی پارلمان د افغانستان خلکو ته ژمن دی خو د هغوی حاکمانو ته ژمن نه دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د نومبر په 14مه په یو ټویټ کې ویلي و چې د دوی مشر ملا هبت الله اخندزاده له قاضیانو سره لیدنه کې هغوی ته امر کړی و چې د غلو او انسان تښتونکو دوسیې دی په ښه ډول وڅېړي او په هغو قضیو چې شرایط یې پوره کړي وي حدود او قصاص جاری کړي. تاسو د وی ای ډیوا ریډیو ته غوږ یاست. په پاکستان کې د ریاستونو او سرحدي سیمو یا سفران وزیر طلحه محمود په هیواد کې میشت د رجستر افغان کورنیو غیر رجستر غړو ته د رجستر کولو لپاره د کمپاین پیلولو اعلان کړی او دا هم ویلي چې د نادرا او نورو اړوندو ایجنسیو په مرسته یو ګډ مهم شروع کولو اراده هم لري چې معلومات راغوند کړي شي چې څومره غیر رجستر شوي افغانان دا وخت پاکستان کې موجود دي او افغانستان کې د طالبانو حکومت راتلو وروسته څومره نور افغانان پاکستان ته راغلي دي. او روسي خبرداچی په انډونیشیا کې د ګول یا دوشنبه ورځې د زلزلې له امله د مړو شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 122 کسانو ته وخوت. همدارنګه ویل کیږي چې په دې زلزله کې سلګونه تنان زخمیان شوي هم دي. دا زلزله د انډونیشیا په مغربي جاوا سیمه کې شوې ده او د انډونیشیا د قدرتي پیښو سره د مقابلې د قومي ادارې مشر ویلي چې په زلزله کې لسګونه ودانۍ تباه شوې دي. چارواکو ویلي چې د مغربي جاوا په سیمه کې څه باندې 11000 کسان د خپل کورونو پریښودو ته اړ شوي دي. د ځایي خلکو د مرستې او نجات عملیات هم روان دي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دی ودا. د یورپی پارلمان مشر روبرتا میتسولا وای په افغانستان کې اوس هم تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر تعلیم بندیز دی او د افغانو ښځو حقونه ډیر زیات له خطر سره مخ دي. نوموړی پرون یورپی پارلمان ته ویل ډیر ضربه نړۍ بیا د طالبانو لخوا د خلکو عامې سزاوې او سنګسار وویني خو طالبان بیا وای د چا حقونه یې نه دي زیانمن کړي. په دې اړه تفصیل د وایس اف امریکا ډیوا زموږ همکار بارکوال میاخیل وړاندې کوي.
په تیرو شاوخوا 15 میاشتو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي امریکای ملګرو ملتونو د بشري حقوقو نړیوالو تنظیمونو او په یو شمیر نړیوالو غونډو کې اندیښنه څرګنده شوه چې طالبانو نجونې له ثانوي تعلیم راګرځولې دي او د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړې دي. اوس تازه د یورپی پارلمان مشر روبرتا میتسولا اندیښنه څرګنده کړې او وایي د افغانو ښځو راتلونکی په تیاره کې او ژوند یې په ټپه ولاړ دی. وایي طالبان غواړي ښځې پټې کړي، خو یورپي پارلمان غواړي چې هغوی پرمختګ وکړي.
د کابل تر سقوط 15 میاشتې وروسته هم ښځې په زیاتېدونکې توګه له ولسي ژوندی ایستل کېږي او ولسي ځایونو ته د ننوتو مخه یې نیول کېږي. د طالبانو لخوا په لومړنیو ژمنو برسیره چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره یې کړي وي، د کلونو پرمختګونه شاته روان دي.
د یورپي پارلمان مشر وایي له کندهار راتلونکي رپورټونه ښیي نړۍ به ډېر ژر وویني چې طالبان د خپل تیر حکومت غوندې د خلکو عامې سزاوې، سنګسارول، په درو وهل او د بدن د غړو پرې کول پیل کړي. میرمن روبرتا میټسولا وایي یورپي پارلمان د افغانستان خلکو ته ژمن دی، نه پر دې هیواد واکمنو طالبانو ته. وایي تر څو چې افغانو ښځو په ټولنه کې خپل مناسب ځای نه وي ترلاسه کړی، دوی به د غږ پورته کولو ته دوام ورکړي. خو طالبان بیا وایي چې حکومت یې په هیواد کې د چا حقونه نه دي زیانمن کړي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي ریډیو ته په تازه خبرو کې ویلي د هیواد قوانین عملي کول او یا هم اسلامي قوانین عملي کول د چا حقونو ته زیان رسول نه دي. د یورپي پارلمان مشر په داسې وخت په افغانستان کې بیا د طالبانو لخوا د عامو سزاګانو او د خلکو د سنګسارېدو اندېښنه څرګنده کړې چې د طالبانو سپریم کورټ ویلي په تخار ولایت کې 19 تنو ته عامه سزا ورکړې ده. رویټرز خبری ایجنسی د طالبانو د سترې محکمې یا سپریم کورټ د ویاند مولوی عنایت الله الخلیلی لیکلي تر سختو شرعي پلټنو او غور وروسته د تیر جمعې تر لمانځه وروسته دغه کسان سزا کړي چې وایي هر یو 9 درې وهل سوی دی. د طالبانو سپریم کورټ په خپل بیان کې ویلي 19 مجرمینو ته چې 10 نارینه او 9 ښځې دي د زنا، لکوره د تیښتې او غلا د اقدام له امله د بند او 9 درو سزا ورکړل سوه. دغه سزا د دینی عالمانو، سپینژرو او عامو خلکو په وړاندې د تالقان ښار په جامع جماعت کې ورکړل سوه. طالبانو له 1996 تر 2001 میلادي کال پورې په خپل لومړنۍ واکمنۍ کې هم د ښځو په ګډون خلکو ته عامې سزاوې ورکولې، خو دا لومړی ځل دی چې په خپل دویمه واکمنۍ کې بیا د ولس په وړاندې هغو خلکو ته بدني سزاوې ورکول پیل کړي دي چې په جرمونو تورن دي. رویټرز خبری ایجنسی د طالبانو د سپریم کورټ د یو بیان په بنیاد وایي د طالبانو مشر ملا حبت الله خنزاده روانه میاشت له یو شمیر قاضیانو سره لیدلی او هغوی ته یې امر کړی چې باید د شریعت له قانون سره سم غلو، انسان تښتونکو او په نورو جرمونو کې لاس لرونکو کسانو ته عامې سزاګانې ورکړي. بارکوال میاخیل، وی او ای، ډیوا، واشنگټن.
په خبری خبرونه کې وخت شوه دی مطبوعاتو ته د کتنې وړاندې کوونکي د زموږ د ډیوه همکار مختار خلیل.
افغانستان کې د طالبانو په عملدارۍ کې د افغان اولس د ابترو بشري حقوقو په حق لا هانګ کانګ نخریدونکو اخبار ایشیا ټایمز کې یو تفصیلی معلوماتي مضمون خور شوه دی. د مضمون سرخط ته بهر دنیا افغانستان کې د بشري حقوقو د خلاف ورزو کې دود مخنیوي د پاره زړپوري لاسخ پی نه وهي، ځکه چې طالبان دې مار په خلکو ظلمونه کوي، خو امریکای او نورې دنیا د طالبانو په دې عمل سترګې پټې ساتلې دي. ایشیا ټایمز د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې د افغانستان ستر مشر هیبت الله اخونزاده قاضیانو ته په ښکاره حکم ورکړی دی چې اسلامي شرعي قوانین په مکمله توګه نافذ کړي. په دې کې د خلکو په ډاګه د پانسی کولو او د غلا په جرم کې د اندامونو پرې کولو قوانین هم شامل دي. د دې مطلب دا شو چې دا حکم د افغانانو د بشري حقوقو د وهنو په لوري یو بل اقدام دی چې پکې د زنانو، جنکو او د کمشمیر مذهبي فرقو غوندې د کمزورو طبقو خلک شامل دي. طالبانو دا د خپل دوري حکومت کې د سختو شرعي قوانینو په ځای د نرمو شرعي قوانینو د نافذ کولو لوس کړی وو، خو طالبان ډیر زر په خپل دې لوس کې دروغجن او خطل. په کابل د خپلې عملدارۍ د قائمولو وروسته طالبانو د بشري حقونو بشپړه وهنی کړی دی او د دې دستاویزي ثبوتونه شته دي. په دې کې په ښځو او جنکو د تعلیم دروازې بندول، د صحت د خصمانی د مد نه بغیر نور ټولو مدونو کې د زنانو په کارونو بندیز لګول او په ښځو باندې ستر او د کور نه تر لري فاصله پورې بغیر د خپل نارینه په سفر کول لازمی بندیز لګول شامل دي. د طالبانو دا ټول کارونه د خپل خلکو د بشري حقونو وهل دي. د مثال په توګه د بشري حقونو د امینست امنیسٹی انٹرنیشنل تنظیم خبر دے چې د زنانو د بشری حقوقو درې نامتو مرستیالانی ظریفه یاکوبی، فرحت پوپلزئی او همیرا یوسف په تیرو ورځو کې طالبانو نیولی دي. د بشری حقوقو په حق له متحده قانونو خصوصي رپورت تیارون کې ریچارډ بینټ خپل تازه رپورت کې افغانستان کې د بشری حقوقو د وهنو تصدیق کړی دی. ایشیا ټایمز د خپل مضمون په اخر کې لیکلي دی چې د افغانستان د وسط ایشیا گاونډي ملکونه افغانستان کې د بشری حقوقو د احترام په یقیني کولو کې اهم کردار ادا کولی شي، ځکه چې طالبان د خپل حکومت په عالمی سطح د تسلیمیدونه تقریبا زرماتي شوی دي او وسط ایشیا سره د خپل اقتصادی تعلقاتو د مضبوطولو د پاره ډیر فکرمندی. د ازبکستان، تاجکستان او د ترکمانستان حکومتونو په روغ نیت طالبانو ته غږ کړی دی چې د کمشمیر مذهبي ګوندونو د بشري حقوقو احترام وکړي او یو ټول شموله حکومت ساز کړي. بل دا چې بین الاقوامي ګوندې د جرایمو د مقدمو د سماعت کوونکي عدالت د استغاثي د ستر وکیل د دې خواست مرسته وکړي کوم چې د افغانستان کې د جنگي جرمونو د تحقیقاتو د بیا شروع کولو د پاره کړی دی. په تیرو شروع کالو کې د نسبتاً آزادۍ، ترقۍ او د سوکالۍ په ماحول کې د جون تیرولو نه پس افغانان به د طالبانو د سختو ظلمونو په دې موجوده دور کې په مشکله سره وخت تیرولو ته غاړه کېږدي.
د پاکستان د ریاستونو او سرحدي سیمو یا سفران وزیر طلحه محمود په هیواد کې د میشت قانوني افغانانو د کورونو غړو د اندراج کولو د پروسې اعلان کړی او ویلي دي په پاکستان کې د کره افغان کډوالو د شمار معلومول لپاره هلې ځلې کوي. پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوه خبریاله رابع پیر وړاندې کوي.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د افغانانو د رجستر کېدو او دلته اوسېدونکو خا رجستر افغانانو په معاملې بحث سوي. په دې محل د یو پښتني په جواب کې د سفران وزیر طلحه محمود وویل په هیواد کې د میشتو رجسترډ افغان کډوالو شمیره 2,23,903 ده. رجسٹر کورنیو شپش 15,909 خیر رجسٹر غړو د رجسٹر کې دو لپاره د تصدیق عمل روان دي. طلحه محمود ته هم ویلي چې د نېشنل ډیټا بیس او رجسٹریشن ادارې نادرا او ټولو ایجنسی په مرسته یو ګډ مهم شروع کولو اراده هم لري چې معلومات راغونډ کړي سي چې څومره خیر رجسٹر افغانان دا وخت پاکستان کې شتون لري او افغانستان کې د طالبانو حکومت راتلو وروسته څومره نور افغانان پاکستان ته راغلي. د کال 2021 اگست په میاشت کې د طالبانو لخوا د افغانستان واک ترلاسه کولو وروسته ډیری هغه کورنۍ چې پخوا یې د امریکا یا ناتو ځواکونو یا بهرني سازمانونو سره کار کړی وو او د وتلو توان یې نه درلود پاکستان ته راغلي. په دغه کسانو کې تعلیم یافته او مسلکي نارینه او ښځې هم شامل دي. د رواني میاشتې په پیل کې پر ټولنیزو رسنیو خبرو سو ویډیوګانو کې لیدل سوي وو چې د پاکستان امنیتي ادارو په لوی شمېر دغه افغانان دلته په غیر قانوني توګه اوسېدو په تور کې نیولي هم دي، خو په مجبوري خپل هیواد پرېښېدونکي دغه افغانان د پاکستان حکومت څخه د دوی لپاره د ویزو عمل د اسانولو غوښتنه هم کوي. ګلاغه صحیح چې د افغانستان د پخوانی حکومت چارواکی وو په ویزې پاکستان ته راغلی وو وی او ای ډیو سره خبرو کې ورته وړاند ستونزو په اړه وایي.
جما خپل ویزا د تقریبا 3 میاشتې کې سپیر شو دلته مې هغه مې کړی دا او ته اپلای مې کړی دا تر اوسه پورې نه راغلی. دا مشکل خو د پاکستان د خپل حکومت جوړ کړی دلته ورته.
جرمن ټلویزیون ڈی ڈبلیو د روان نومبر د میاشتې په 9 نیټه پور سوی یو رپورٹ کې په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالی ادارې یو این ایچ سی آر دا بیان کیسر افریدی د خلی وای پاکستان حکومت ویلي چې کال 2021 ل جنوري راهیسې شاوخوا 2,50,000 افغانان پاکستان ته راغلي چې د دوی تر مخه شمیره نور هم زیاته کېدای شي. رابیه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا دیبا دا د پاکستان مطبوعات د چارواکو د خپل ویل دي چې په هیواد کې د سیاسي ناکلارۍ په وجه اقتصاد ته زیان رسیدلې دی. چارواکي وایي په خارجي سرمایه کاری کې کمی لیدل کیږي او ورسره په بهر ملکونو کې میشت پاکستانی وګړو هم کمی پیسې هیواد ته ورلېږلې دي. څېړونکي وایي د اقتصادي پرمختیا لپاره کلاری ډیره ضروری ده، ځکه چې سرمایه کار تحفظ خوښوي. دوی زیاتوي چې د غیر یقیني صورتحال په وجه نه یوازې خارجي سرمایه کار د کاروبار کولو نه ډډه کوي، بلکې ملکي کاروباریان هم د کاروبار کولو نه ډډه کوي. په مردان کې د وایس آف امریکا ډیوا خبریال ریاض حسین د اقتصاد پوهانو سره خبرې کړي، تفصیل په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د پاکستان مرکزی بینک په جاری کړی شوی رپورت کې ویلي روان مالی کال په لومبه سلور میاشتو کې مجموعي 378 ملیون ډالر سرمایه کاری شوه. د رپورت تر مخه تیر کال هم په دې موده کې 26 ملیون ډالر پنګونه شوه او په دې کې 50% کمی راغلی. د اقتصاد ماهر اشتیاق احمد وی ویډیو توایي د سیاسي اړیګړی لوجه پنګون کې غنی چې د هغوی سرمایه محفوظ نه ده او بیا ځایی کاروباریان هم د ملک نه خپل سرمایه خوندي هیوادونو ته منتقل کوي.
ملک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نشتا چکل اسٹیبلٹی نے بھی نستا فورن انویسٹر چکم دی اگر بالکل انٹرسٹڈ نے بھی اس طرح ملک انویسٹمنٹ تھا جموں چکم لوکل انویسٹرز دی اگر ہم خپل انویسٹمنٹ پاکستان نے اچھا تول گوارے جیسا پہ طریقہ باندی منگ دا انویسٹمنٹ اچھت کو اچھا تخز تلاشو جلتا چھ منگ مارجن خم ملا بھی گی پاکستان کی فیوچر سرٹینٹیز نشتا.
مرکزی بینک وائی پا پاکستان کی زیادہ تر سرمایہ کاری چین کوی خوروان مالی کال پسلور میاشتو کے دا چین لخوا پا پاکستان کی نزدی 15 ملین ڈالر پانگونی شوی. تیر کال دا پانگونی 99 ملین ڈالر وی. دا مرکزی بینک دشمیرو مطابق دا زراعت زنگلاتو او ماہی گیرے پا مت کے پا غٹا کچا پانگونی کمی شوی او دا دا یوسل سلور 55 ملین ڈالر نا 3.1 ملین ڈالر تراکوزی شوی. بینک وائی دا متحدہ عرب امارات لخوا پانگونی دا یو 55 ملین ڈالر نا 85 ملین ڈالر تزیاتی شوی چی پکی دا گیس او بجلے پا مت کے دا تیر کال یوسل 44 ملین ڈالر نا یوسل یو کم 55 ملیون ڈالر تزیاتی شوی. د اقتصاد ماهر پروفیسر منظور علی وی ویډیو توایی په پاکستان کې غیر ملکی پانګونه د اوږدې مودې پالیسو ته اړتیا لري. پاکستان کی برآمدی سند د ٹیکسٹائل اتحادیه وایي د سرمایه د کمی او مالیه د زیاتوالی له وجې 80% سند د بحران سره مخ دی او د غیر ملکی زر مبادله د نشوالی له وجې حکومت هغوی ته خپل پیسې هم نشي واپس کولی. مرکزی حکومت په ورستو کې د ټیکسټایل صنعت ته د بجلی یو یونټ په 40 روپې د ورکولو اعلان کړی وو، خو هغه تر اوسه پورې نه دی عملی شوی. مرکزی بینک وایي روان مالی کال په اکتوبر کې غیر ملکی ترسیلات در هم 15.5% کم شوی. د بینک د وینا تر مخه پروشن ډیجیټل غیر ملکی اکاؤنٹونو کې هم کمی لیدل کیږي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
دا د وایس اف امریکا دیبا دا. د اوکراین چارواکو په کایف او نورو ښارونو کې خلکو ته ویلي دي چې د بجلی استعمال کم کړي. د اوکراین چارواکي وایي د روس په بمباری کې بجلیګری او د بجلی نظام ته ډیر زیات زیان رسیدلی دی. د صحت نړیوالې ادارې د اوکراین په صورتحال اندېښنه څرګنده کړې. پلپلو ته نیټو ویلي چې غړي ملکونه دې د اوکراین سره دفاعي مرستې وکړي. په دې اړه د وایس اف امریکا تفصیلي رپورټر ته زموږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د اروپا لپاره د صحت نړیوالې ادارې سیمایز مشر هینز کلاک ویلي دا جمع بعد د سر بچ کولو یا خپل ځان بچ ساتلو لپاره وي. کلاک د ګل یا دوشنبه پر ورځ خبریالانو سره د خبرو په وخت وویل د روغتیا او توانایي په ودانو باندې بریدونه په دې معنی دي چې په سکولونو، هسپتالونو او د صحت پاملرنې ودانې نورې فعال پاتې نشي. نوموړی د یو شمیر بیمارو په شمول د هیواد لپاره د ځانګړي روغتیایی ننګونو په اړه هم خبرداري ورکړې. د ګل یا دوشنبه په شپه په خپل وینا کې د اوکراین صدر ولادمیر زلنسکی د کیو له اوسیدونکو وغوښتل چې انرژي خوندي کړي او د هیواد د نور سخت ځپلو سیمو اوسیدونکي هم وغوښتل چې ورته کار وکړي. هغه وویل د روس د ترهګرۍ د بریدونو له امله زموږ د انرژي سیستم ته سیستماتیک زیان دومره د پام وړ دی چې زموږ ټول خلک د او سوداګر باید په پام کې ونیسي او د روزي په اوږدو کې خپل مصرف کم کړي. د دې سره سم په یو بل پرمختګ کې د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ د ناټو د غړو هیوادونو غوښتلي چې د اوکرين سره نظامی ملاتړ ډیر کړي ترسو دا هیواد په اروپا کې د ډیموکراټیک خپلواک او خودمختار هیوادونو په توګه پاتې شي. هغلی ستولتنبرګ د دوشنبه یا ګل پرواز په مادرید کې د ناټو د پارلماني اسمبلی غونډې ته وویل چې د اوکرين جګړه ډیر احتمال لري یو ورځ د خبرو اترو په میز پای ته ورسیږي، خو په دې هم پوهیږي چې د خبرو اترو نتیجه په بشپړه توګه د جګړې په ډګر کې به په ځواک پورې اړه لري. د ناټو مشر په غړو هیوادونو غږ وکړو چې د اوکرين د دفاع لپاره ډېرې پیسې ولګوي. هغه د غونډې ته وویل باید په یاد ولري کم لګښت چې مونږ یې کوو اندازې په پیسو کېږي، خو اوکرين چې کم قیمت ادا کوي اندازې هر ورځ په ژوندونو او وینې کېږي. دا زموږ ذمواري ده چې د هغوی ملاتړ وکړو. د ناټو عمومي منشي په خپلو خبرو کې وویل چې د اوکرين دفاع د ډیموکراسۍ دفاع ده او زیاته کړه که د روسیې جمهور رئیس یا صدر ولادیمیر پوتین ته اجازه ورکړل شي دا جګړه وګټي، مونږ او تاسو ټول به لوړه بیا ورکړو. د اوکرين جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي هم د غونډې ته د ویډیو کانفرنس د لارې خبرې وکړلې او د ناټو د مالی او نظامی مرستو په اهمیت یې ټینګار وکړو. هغه زلنسکي د ناټو د غړي هیوادونو څخه وغوښتل چې په دې سازمان کې د اوکرين غړیتوب ته هرکلی وایي او هم یې په ایټمی بټو کې د روسیې د روانکارۍ څخه د خوندیتوب د ضمانت غوښتنه وکړله.
اوس وړاندې کوو یوه اداریه. دا اداریه د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د سومالیې حکومت د الشباب ترهګر ګوند حملو د وسطوان ختمولو او ځان له د پیسو ټکو د راپیدا کولو د ذریعو د مخنیوي لپاره د ستمبر په اخیری ورځو کې د نوو اقداماتو کولو اعلان کړی دی. د سومالیې د حکومت د دې اقدام په مرسته کې د امریکې د خارجه چارو او د خزاني محکمو د الشباب ترهګر ګوند په مشرانو او د دې ګوند مالی امداد کوونکو افرادو په تنظیمونو د بندیزونو لګولو اعلان کړی دی. د خارجه چارو محکمې د اکتوبر په 19 تاریخ د 12223 ترمیمی انتظامی حکم لاندې د الشباب په 15 مشرانو د خصوصي تور ګرځولې شو عالمی ترهګرو په هیڅ بندیزونه لګولې دي. په دوی کې یو محمد مایر نومیږي، څوک چې د الشباب له طرفه د اهم کاروایو کېدو فیصله کوي. د الشباب د داخلي څانګې مشري کوي او په سومالیا کې د ګوند سرګرمو څارنه کوي. دین وړاندې محمد مایر د زکات را غونډولو مشرو او د وستی سومالیې د هیران سیمی گورنر هم پاتې شوی دی. په دویم کم مشر چې بندیز لګولې شوی دی د نوم یاسر جیس دی. دی د ګوند د وسله بند څانګې جبهې کمانډر دی کم چې حمله کوي. دریم تن یوسف احمد حاجی نورو دی چې د گیزادی په نوم هم یادیږي. دی د الشباب د مخبرای د امنیت نومې څانګې مشر دی. دا څانګه په خودکش حملو کولو او د خلکو په قتلولو کې اهم کردار ادا کوي. د امنیت د څانګې یو ستر چارواکی مستاف اتو نومیږي چې په سومالیا او کینیا کې د حملو کولو ذمواری ورته سپارلې شوې دي. د په خارجي عملیاتو کولو کې لوی نامه لري او په کال 2013 کې سویلي مرختی د کینیا کې د ویسټ گیټ، په کال 2014 کې گریسا یونیورسټي کې او نورو ډیرو ځایونو کې حمله کړې دي. د الشباب په بلکم مشر چې بندیزونه لګولې شوې دي د دنوم محمود عابدی ادن دی. د په کال 2019 کې د کینیا په نیروبی کې په ډوسی ډی ټو نومي هوټل باندې د حملې کولو په منصوبه بندی کې ایسا اخیستی وه. دغه حمله کې 2 کسان وژلې شوي وو. دې سره سره د امریکې د خزاني محکمې د الشباب د مالی امداد دپاره د نهو تنظیمونو په یو نیټورک بندیزونه لګولي دي کوم چې به د الشباب او د مقامي کمپنو ترمنځ په رابطو ساتلو کې اهم کردار ادا کولو. الشباب ګوند مقامی کاروباری تبقینه د کال 100 ملیون ډالر بونګه هم راغونډي او په دې ځان هم ساتي او خپل ملګری تنظیم القاعده له هم ورکي. الشباب له د مالی امداد راغونډولو په نهو تنانو کې یو تن عبداللهی جیری دی. دی د وسلوس مګلر دی. بل خالف عدل نومیږي. دی د الشباب دپاره غیر سرکاري تنظیمونو نه مالی امداد راغونډي. دریم تن عبدالکریم حسین گگالی دی. دی د الشباب د مالی محکمې محکمې دننه یو اهم چارواکی دی. څلورم تن عبدالصمد دی، دا د الشباب ګن یو جنګیالی دی، د چا چې د الشباب د ستري شورا مشرانو سره ناسته پاسته ده. پنځم عبدالرحمن نوری نومیږي، دی د الشباب او د مقامی ذاتی مت کاروباریانو ترمنځ د پیغامونو د وړلو راوړلو کار کوي. باقی درې تنان محمد حسین سلاد، احمد حسن علی سلیمان متان او محمد علی بډاز دی چې په یمن کې الشباب د پاره د سمګلینګ او د وسلو د وړلو راوړلو کار کوي. او اخیری اهم تن د الشباب یو مشر حسن افګوی دی. امریکې د ده باره کې په اطلاع ورکولو د $500,000 انعام خوده دی. د امریکې د خزانی د محکمې دننه د ترهګرۍ او د ترهګرو د مالی وسیلو د مخنیوي نائب وزیر براین نیلسن خپل یو بیان کې ویلي دی چې امریکې شمالي افریقا کې د الشباب د سرګرمو مخنیوي ته خپل ټول پام ګرځولی دی، او دا چې امریکا به د وسلو د سمګلینګ او ځان له د پیسو ټکورا پیدا کولو د الشباب د سرګرمو خلاف اقدامات جاری ساتي.